السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې ز منور شاه تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګلیاسی وړاندې کوي
ستړي مشه لومړی د خبرو سره ټکی د پاکستان چارواکو په امریکایي سفارتکارانو سفري محدودیتونه عملي کړي د پاکستان چیف جسټس وایي داسې محسوسوي چې د هزاراګانو نسل کشي روانه ده او د امریکا فوځي قومندان وایي طالبان په فوځي توګه کامیابي نشي موندلی اوس د خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکو د واشنگتن لوري د سفارتکارانو ګرځیدو محدودولو په خبرګون کې په هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځیدو محدودیت لګولې ده د اسوسییټډ پریس اژانس خبر تر مخه په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه ته یو لیک استول شوی دی چې د سفارتکارانو ګرځیدو محدودیت به لنن عملی کیږي دا ګام له هغې وروسته حاصل شوی چې په امریکا کې پاکستانی سفارتکارانو ته ویل شوی وو چې 15 میله زیات سفر لپاره به 15 ورځې وړاندې اجازه نامه اخلي د خبرې اژانس تر مخه د دې اقداماتو له وجې کېدی شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شي که څه هم د دې اقداماتو انګیزه معلومه نه ده خو ای پی اجانس تر مخه دا ګام سو ونی وروستو اخستل کیږي چې یو امریکایي ډیپلومات په اسلام آباد کې یو کس په موټر وهلو او په ځواب کې پاکستان نوموړی ډیپلومات د هیواد نه بهر اتلو ته پرېنښودو په بنو کې د پولیس له ګاډي سره نږدې په 14 کې یو پولیس والا وژل شوی او 15 نور کسان ژوبل دي پولیس چارواکي مشال لري تبلې په خانه د بنو له چونګي چوک سره نږدې شوی دا دوی په وینا چون کې توکي په موټرسایکل کې وو او وای چې دا د ریموت کنټرول چاو د نوا عبد الله وزیرستاني چې خپل ځان د تحریک طالبان پاکستان قومندان بولی مشال لري ته لګل پیغام کې د بریټ زمواري منل ده بل خو چارواکي وای د پیښور په هوټل کې د 14 په پیخه کې لګ تر لګه 15 کسان وژل شوی او 3 ژوبل دي دا پیښور خار امنیتی او د مرستندوی ادارې 1122 چارواکو نن سهار رسنیو ته ویلي پیښه بیګا نه وخت د لګلبهار سیمې سره نږدې په بلال ټاون کې په یو هوټل کې شوې ده رسنیو په 14 کې وویل شوې کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي تر دې دمه د 14 علت نه دی معلوم د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا صاحب نصار نن په کوټه کې د هزاره قبیلې د هدفي وژنو اسخود نوټس مقدمه اوریدنې پر مهال ویلي دي چې عدالت ته خبره محسوسوي چې د هزاره غانو نسل کشي روانه ده ځکه دوی اسخود نوټس خسته دي پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې نن چیف جسټس په کوټه کې د هزاره غانو د هدفي وژنو اسخود نوټس د مقدمه اوریدنه وکړه نو موري په خپل خبرو کې ویل چې د هزاره غانو د هدفي وژنو د پیښو مزمت لپاره ورسره الفاظ نشته او باید د هزاره غانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي چیف جسټس د هزاره غانو د هدفي وژنو په اړه په 15 ورځو کې دا راپور وړاندې کولو امر ورکړی او د مقدمه سماعت یې له وړو کې اختر نفس ته ځنډولې ده پښتون ژغورنې غورزنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجر ځواکونه د دوی غړي نیسي او زوروي د غورزنګ یو مشر موسن داوړ بیګا مشال راډیو ته دا خبره وکړه دغه غورزنګ په راتلونکو ورځو کې په کراچۍ کې جلسه کوي داوړ ویل چې د دوی د جلسې تنظیم کوونکي نیول شوي خلاف اف آی آر هم در شوي او د ترهګرۍ د فی ور باندې لګول شوی دي خو د کراچۍ د پولیسو وین عادل رشید مشال راډیو سره په خبرو کې له دغې خبرې لا علمي خودله خو ویل چې د اف آی آر تر شا به ضرور څه وجوي د پښتون تحفظ مومن دا جلسه به د مې په 14 د مازیګر 4 بجې په جنا د پاکستان وفاقي حکومت هیله ښودلی چې د قبایلي اصلاحاتو بهیر به ژر پیل کړي او دا چې په دې اړه له ټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي پرون مازیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دوی مغونډه وشوه چې پکې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق او له اپوزیشن مشر سید خورشید شاه علاوه د یو شمېر ګوندونو سیاستوالانو ګډون وکړ د وزیر اعظم مشاور امیر بقام بیګا مشال اړتیا ویل شاخوا ټول ګوندونه په خیبر پختونخوا د قبایلو د غورګډولو په حق کې دي البته پرونۍ غونډه پر دې موضوع د جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملي عوامي ګوندونو د اعتراض له وجې بې له نتیجې پای ته ورسېده دواړه ګوندونه وایي چې په قبایلو کې تر هر ډول بدون مخکې د هغه سیمو له ټول ولس رای واخیستل شي د امریکا ځواکونو مرکزی قومندان وای وسلوال طالبان په بریدونو کې زیاتوالي باوجود په فوزي توګه بریا نشي موندلې جنرال جوزف وټل دا خبره نن د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه کې وکړه نو موري په طالبانو ټینګار وکړ چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوري د سولې خبرو وړاندې څخه ګټه پورته کړې ولسمشر غنی په غیر مشروط توګه طالبانو سره د امن خبرو اترو ترڅنګ د اوربند او د دوی د سیاسي حیثیت منلو وړاندیز کړی و. ناټو هم د کابل او طالبانو ترمنځ د امن مذاکراتو خبره کړې وه، خو طالبان ټینګار کوي چې باید له افغانستانه نړیوال ځواکونه وځي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د ووټ ورکوونکو د رجسټریشن په مرکزونو حمله پر جمهوریت برید دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پرون په یو بیان کې ویلي چې د نوملیکنې د بهیر له پیله یې د لیې انتخاباتو سره تړلې 23 حملې او امنیتي پیښې ثبت کړې دي. یوناما وایي چې په دې پیښو کې 271 ملکي وګړي وژل شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له خوا ویل شوي چې دوی له نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د ولسي جرګې او والیو د شوراګانو ټاکنو ته ژمن دي. عراقي ځواکونو د امریکا ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت وسلوال ډلې 15 مهم مشران نیولې دي. دا خبره پرون د داعش خلاف جګړه کوونکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې کړې ده. د ائتلاف بیان د فوج کرنل راین ډیلن چې د وسلوالو نومونه یې ونه ښودل ویل دغه گرفتاری د داعش وسلوالو لپاره یوه غټه ضربه ده. اسلامي دولت وسلوال اوس د عراق دننه مهمو سیمو باندې کنټرول نه لري، خو البته له عراق سره پر پوله په شام کې دننه په سیمو قبضه ضرور لري. اوروسته خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. د هند شل اوریزه کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې بیګا سن رایزرز حیدرآباد دهلی ډیر ډیولز ته په 9 وکټو ماته ورکړه. نن د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز ترمنځ لوبه کیږي. په پوینټس ټیبل سن رایزرز حیدرآباد 300 پوینټ سره په لومړي نمبر ده. چنای سوپر کینګز په دویم او پنجاب لوډاله په دریم نمبر ده. دا د مشال اړوند خبرونه اوس له ملي حمیرزاده نه د موسم حال او د کرنسی بای اورو.
اوس د کرنسو بې د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 111 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 111 روپۍ 50 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 158 روپۍ 40 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو یورو په 118 روپۍ 10 پیسې او 118 روپۍ 30 پیسې، یو سعودي ریال په 10 روپۍ 15 پیسې او په 10 روپۍ 10 پیسې، د عرب اماراتو یو درهم په 10 روپۍ 90 پیسې او 20 روپۍ 10 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپۍ 35 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 15 پیسې باندې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکو سلیر وشتو ساتونو کې د پېښور بنو کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 40 ډیګري سینټیګریټ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بې او موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورې. اسلام آباد په پاکستان کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځېدو محدودیتونه لګولې دي. په خوانی سفارتکار ایاز وزیر په دې اړه څه نظر لري؟
دا د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي او شکوي بالکل نه.
په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې یو وار بیا د سکولونو ورانولو پیښې رامنځته شوې دي. د فاټا سپریم کونسل غړی احمد سعید په دې حق لوای
او دا دغه واقعیت کوم دی چې په علاقه کې یو خوف او حراس چلاو کړی دی چې دا څو اجازه چې د اپریشن زردازت نه باوجود بیا هم دا څه واقعیت کیږي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي په هیواد کې د ملګرو د نیولو لړۍ دوام لري. د یاد غورزنګ یو مشر محسن داول په دې حق له ویل
کوم ځای کې چې موږ عمر مدن کړل د خلک د دې د مبرګري او د ایو متفاهم د پرکار غیر د تلیک ور کې تاسو د خپل کومر کې تمه ته نو فل چې د دې څونه د سرکار مشر د غټور لخوا فایکشن کې دا.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر ویلي وسلوال طالبان به هیڅ کله د جنگ په ډګر کې بریالي نشي. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمان نن په انډونیشیا کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد خبرې اترې کوي. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو اوریدل شي. دا وخت تاسو ته اخیری خبري غړی وړاندې کوو. ورزو د دې غړې اولنې موضوع ته د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځیدلو یې محدودیتونه لګولې دي. دا د امریکا لخوا د پورته شوی ورته ګام جواب بلل شوی دی. د نړیوالو چارو کارپوهان وایي دا به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خرابې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې موضوع نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت هم د غبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځیدلو محدودیتونه لګولې دي. ایسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې د پاکستاني حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی. د اجانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړی دی چې د امریکا حکومت پاکستاني سفارتکارانو ته شرط ایښی چې کله خپل سفارتخانې څخه تر 25 میل زیات سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې رسمي اجازه اخلي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبې په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستاني سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی.
11 مئی کا ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج زما د معلوماتو مطابق د 11 مئی نه چې کوم پابندانو خبره شبي هغه به ولګيږي او په دې اړه د امریکا سره زموږ خبرې تری روانې دي.
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پیل امریکا کړی وو او هغوی باید داسې نه وای کړی.
نو اسکه امریکا په غوی باندې پابندی لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې هغه باندې به مغرنګ پابندی لګوي څنګه چې امریکا لګولې دي. نور سفارتکاران به پاکستان کې ګرځېدای شي او د امریکا سفارتکاران که هغه په کونسل کرای کې دي که په سفارتخانه کې دي هغه به دا پرامیتر نه بار نشي وتای. دا د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي او شکوي بالکل نه.
دا تر اوسه نه ده سرګنده چې د دې ګامونو پورته کولو اصل لامل څه دی، خو دا له هغه وروسته ده چې پاکستان د جوزف ایمانوئل هال په نامه هغه امریکایي ډیپلوماټ ته له ملک څخه د وتلو اجازه ورنکړه د کوم له موټر سره چې په ټکر کې په اسلام آباد کې یو پاکستانی موټر سایکل سپور کس وژل شوی و. د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پیل کې له هغه وروسته ډېرې کړکیچنې شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغوی سره دوکه کړې ده. خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلي زیان ازاله ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو بنو ته په دغه خار کې نن د پولیسو په یو گاډي د بمی ریموت کنټرول بم چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي چې دغه بم په موټر سایکل کې خوده شوې وو او یو اهلکار یې وجلې 15 نور یې جوبل کړی دي. چاودنه مصروف بازار بنو بس اسټیم سره نږدې شوې ده. عمر وزیر مو په نور حال خبروي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نن غرمې بنو بس سټینډ سره نږدې چونګي چوک باندې د پولیسو موبایل ګاډي باندې بامی چاودنه شوې چې پکې یو اهلکار وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د پولیسو په وینا په ژوبل شو کې دوا پولیس والا او درې ولسی وګړي شامل دي. پولیس وایي بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د صدر تانه پولیس ګاډي ورسره نږدې تیرې دو چې هغه مهال د ریموټ کنټرول د لارې بم وچاو دی. دا ژوبل شوي پولیس او ولسی وګړي د بنو روغتون ته انتقال کړي شوي. موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی بامی چاودنې په نتیجه کې پولیسو موبایل وین یا ګاډي سره سره نږدې تیرې دونکو ګاډو او دوکانونو ته هم تاوان رسېدلې. د برید ذمهوري تر اوسه چا نه دی منلې. د چاودنې پس پولیسو او امنیتي ځواکونو سیمه په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې بنو او سیرمانیم قبایلي سیمو او شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او بامی چاودنو یو ځل بیا لړۍ پیل شوې چې خلک یې د امنیت په اړه اندېښمن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د جنکو دوه اسکولونه هم ران کړی دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو پرون د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې مشکوکه وسلوالو د لوی عمر جنکو ته هم ګواښ کړی دی چې که اسکولونو ته ځي نو د سختو نتایجو سره به مخ کیږي. دا وسلوال ځان د اتحاد المجاهدین شمالي وزیرستان او د داعش یا اسلامي دولت د ډلو غړي بولي. دوی ځینې خطونه هم خبره کړي دي چې پکې د سکولونو مالکانو او زده کوونکو ته ګواښ شوی دی. په دې موضوع زمونږ همکار اسرار الله مومند یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د شمالي وزیرستان د میرلی په خسوخیلو او موساکي سیمو کې په تیرو څلورو ورځو کې مشکوکه وسلوالو د جینکو دوه سکولونه په بمونو ړنګولي. بلخوا مبینه وسلوالو د سیمې خلکو ته دړکه کړې چې سترې جینکۍ دې سکولونو ته نه لیږي. وسلواله ډله چې ځان اتحاد المجاهدین شمالي وزیرستان بولي په سیمه کې یې په اردو ژبه لیکل شوي پمپلیټ یا خطونه غورځولي چې پکې دړکه ورکړل شوي چې د هغو سکولونو مالکان به په نښه کوي چې د لوی عمر جینکۍ پکې زده کړې کوي. بلخوا ځایي اوسیدونکو د نومونو نه څرګندولو په شرط مشال ډو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې په پلونو او دیوالونو لیکل شوي چې ډېر زر دغه سیمو ته داعش وسلوالو روان دي. خود میرلی مرستیال پولیټیکل ایجنټ زبیر خان د زیارت پر ورځ مشال ډو سره خبرو کې د یو سکول د ړنګېدو خبره ومنله خو نوموړی وایي چې له دې پیښې وروسته په اوس په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. نوموړی دا هم ویل چې د پمپلیټو غورځولو رپورټونه راغلي خو د خپل پمپلیټ یې نه دي لیدلي.
او آدمی بقایا سکولوں کے سرچ ورشوم کرے دے بقایا دس نو یہ رپورٹ ہو کہ پمفلیٹ گرجے دلے دے نا مکہ یہ رپورٹ ہو اس پر مک طرف تسا شے نا دے رسی دلے دے کہ داش یہ پمفلیٹ دے یا دا.
بل خود فاٹا سپریم کونسل دا شمالی وزیرستان غڑے احمد سعید وائی پا میرے لکھی دا سکولوں لنگے دو او دا وسلوال لخوا دا دلکو روستا دا سیمی اولس سخت ویرے دلے دے. نوموړی وایي دوی په دې لړ کې ډېر زر د شورا غونډه رابلي
چې دا د نور جنت ګل په سکول باندې حمله شوې ده یا یونس په سکول باندې حمله شوې ده لیکل مکلم شوي دي. خو دغه واقعات چې کوم د یقیني په علاقه کې یو خوف او حراس پلاو کړی دی چې دا څه وجه ده چې د آپریشن زرد اعظم نه باوجود بیا هم داسې واقعات کېږي یا مطلب چې د خلکو ژوند په خطر کې دی او مطلب چې عدم استحکام سره بیا مخامخ کیږي. داسې یو لهر په دې معاشره کې شته په دومره وخت کې دا نوی طرز دی. په شمالي وزیرستان کې په سکول باندې چا حمله نه ده کړې. مے بی چې موږ په راتلونکي کې زر تر زره د دې فاټا کونسل اجلاس رو وغواړو او د تزرترین صورت حال په حواله سره موږ خپل یو لایحه عمل پرې کړو چې به موږ لپاره څه کول پکار دي.
ملخو د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان بیا وایي چې سیمه یې د امنیت لور ته روانه ده خو ځینې بهرني قوتونه په سکولونو د بریدونو او دړکو په وسیله د سیمې د خرابولو سازش کوي. خو نوموړی وایي دوی به یې مخه نیسي.
د تورې شپې اولاد تکراوي یا لیکلم کوي شي په خرا ورځې څوک هم نه کوي. خو په تورې شپه کې به چېرته لیکل شوي وي چېرته به خط هم ورځيږي. دا خبرې اسانې دي، دا ګرانې نه دي. موږ په دې کې ستړي شو، په وینو ستړي شو، په زخمیا زخمونو ستړي شو، په اسپتالونو ستړي شو، په جنازې ستړي شو. اوس موږ امن غواړو او قبایلي سیمه آباده غواړو.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو د ړنګولو او وسلوالو لخوا د سکولونو مالکانو زده کوونکو ته د دړکو ورکولو خبرې پر داسې وخت کیږي چې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې دغه سیمه له وسلوالو پاکه ګرځول شوې او ډېری اوسیدونکي خپلو سیمو ته ستانه شوي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد په 2016 کال کې د شروع شوو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې اوس یې هم د ستنېدو لړۍ روانه ده.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. ورځو یو بل رپورټ ته پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي په کراچۍ کې د جلسې نه وړاندې یې پلویان او غڼې نیول کیږي او زورول کیږي. د تحریک مشران وایي د ځینو غړو پر ضد یې مقدمې هم درج شوي دي خو پولیس وایي که د چا پر ضد پرچې درج شوي نو هغوی به ارومرو څه کړي وي. یاد غورځنګ د رواني میاشت په 14مه په کراچۍ کې د جلسې اعلان هم کړی دی. شاهین بنیره د نور تفصیل سره.
د پښتون تحفظ مومنټ مشران وایي په کراچۍ کې رینجرز ځواکونه د غورځنګ غړي نیسي، دړکې ورته ورکوي او وایي ورته چې په 14مه نیټه په کراچۍ کې په ولسی غونډه کې د ګډون نه ډډه وکړي. د غورزنګ یو محقق محسن داوړ بیگا مشال لیډو ته وویل چې د کراچۍ پولیسو هم د دوی د ځینو ملګرو پر ضد مقدمه درج کړې دي. نو موړي زیاته کړه
کوم ځای کې چې موږ نارمل میټینګ کړی دا خلک راځي د موږ ملګري وو صحیح او مطلب فاهمن دا پروسه هغه ته تل کې ورته چې تاسو د خلکو مرګته مته وي نو فل چې د دې سونه د سرکار مشرې دا ټول لخوا فیکشن کې دا په فل زور باندې لګیا دي. د سهار چې موږ خبر شو په درې مختلفو تاڼو کې زموږ خلاف پرچیم کټ شوی دي زما او د علي وزیر او نور د موږ د ملګري کوم وو دا به هغه میټینګونه لري چې موږ تاسو هغه په دوم پرچیم کټ شوی دي.
کراچۍ د پاکستان لوی کاروباري ښار دی چرته چې د نورو قومونو د غړیو په ګډون په میلیونونو پښتانه هم ژوند او روزګار کوي. د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا نه ډېرې بې کوره شوې کورنۍ هم کراچۍ ته کډه شوې دي. د دوی په وینا پولیس او رینجر ځواکونه یې زوروي او پر ضد مقدمه درج کوي. په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ ولسی غونډه ولې مهمه ده؟ په دغه اړه خبریال او سړنکار علي ارقم وایي
راونور پښتانه جلې دي راونور د ډیریا ټاون لپاره د سندیانو د ټولو د جنگي هغه په بدماشي او په زور باندې خالي کړی دي او خلک د کې جلې دي راونور سندیان جلې دي هغه ماجر الکان هم چې جنگي اوس نه نو بلکې د 90s د پښین د زمانه هغه د ماجر الکان په مرګونو کې ملګری نو په کراچۍ کې دا خبره د غوډه لپاره ځکه لګې لګره چې په کراچۍ هی واحد دی چې د یو پراډر اکراس دی بورډ الاینس په وجود کې راتلی شي د ټولو قومونو په خپل سیندې باندې په خپل مطالعه باندې په اکسترا پوزیشن کلینز باندې په انکنسټیټیوشنل پریکټیسز باندې.
په دغه اړه مو د رینجر ځواکونو د ویان او سند صوبه کې د کورنیو چارو او اطلاعاتو د وزیرانو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د کراچۍ د پولیسو ویان عادل رشید ویل هغه د پښتون تحفظ مومنټ د مشرانو پر ضد د درج شوي اف آی آر نه دی خبر خو که اف آی آر درج شوی دی نو ارو مرو به سوجوي.
دیکھیں واصل میں وہ ٹی اے کا اگر انہوں نے سیکشن لگایا تو ٹی اے کی سیکشن کس مد میں لگائی کوئی چیز درآمد ہوئی
گورا کہ پولیسو د ترگرے دفاع لگول دا نو دا معلوم ول دی چھ ولی داسی کڑی دی دغه کسانو نا اچ غیر قانونی شیت لاسه شوی دی وجہ صدا چھ د حقوق خلاف دا دفاع لگول شوی دا کہ پولیسو د حقوق پر زد س مقدمہ درج کھڑی وی د حقیب ارو مرو سوجہ وی اصل کی زر دینا نیم خبر خو معلومات با وکڑم
سوشل میڈیا پہ اور آج صبح سے ہم لوگ مصروف تھے ہمیں بالکل ٹائم نہیں ملا ابھی جا کے ہم تھوڑے سے فارغ ہیں.
د غورزنګ مشران وایي کراچۍ کې د سیاسي او ولسی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او هغوی له په جلسه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دا جلسه به په 13 نیټه مازیګر 4 بجې د کراچۍ په جنا میدان کې کیږي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلي د پښتون تحفظ غورزنګ د پلویانو زورونې به خطرناکې نتیجې ولري. محمود خان اچکزي پرون قومي اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې په هیواد کې د هر ډول بدلون واک باید له ولس سره وي. تفصیل سفر خان راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وایي چې په فاټا کې پاکستانی فوج د یرغلګرو پوځیانو غوندې زورونې او ظلمونه کړي دي. د پاکستان قومي اسمبلی کې د زیارت په ورځ د خپلې وینا پر مهال اچکزي وویل چې په فاټا کې په سلګونو نه بلکې په زرګونو ولسی وګړي وژل شوي دي. نوموړي وویل د فاټا په اړه اصلاحات کیږي خو د فاټا له ولسه هیڅ تپوس او پوښتنه نه کیږي. هغه وویل هلته ولس له اویاو کلونو هغه خبرې مني چې د یوې ورځې لپاره د منلو نه دي. محمود خان اچکزي پر پاکستانیو امنیتی ادارو په ټینګار سره غږ وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو او کارکونانو له تنګولو دی لاس واخلي کنه نو بې انتها بربادي به جوړه شي. په هیواد کې دننه د سیاسي کړکیچ په باب اچکزي په خپل وینا کې په پاکستان کې د آئین پر واکمنۍ زور راوړو. هغه وویل د آئین لرویا فوج حق نه لري چې سیاست وکړي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه وکړي ځکه چې په آئین کې د طاقت سرچشمه له الله پاک پس ولس دی او دلته به واکمنی یوازې ولس کوي. ولس با کورنۍ او بهرنۍ تګلارې ټاکي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په پاکستان کې دننه د وسني سیاسي کړکیچ ختمولو لپاره د یو ټولګندیزي غونډې رابللو غږ وکړو.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمې خبر ایجنسۍ اوسیدونکي وایي چې د لشمینیا په نوم ناروغۍ په زرګونو خلک ځپلي دي او د رنز د علاج دواګانې ورته په اسانۍ نه ورکول کیږي، خو چارواکي وایي د ناروغۍ د قابو کولو او د دوا د ضرورتونو پوره کولو اقدامات کوي. شاهین بونیری یې نور حال درکوي.
ځایي خلک وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو غریزو سیمو کې د لشمینیا رنز په زرګونو ماشومان او لویان ځپلي دي او په خلکو کې ویره خوره کړې ده. د ډاکټرانو په وینا لشمینیا د یو خاص ماشي د ټک نه لګي چې ورسره په مخ غټې دانې راخیږي یا په وجود دننه اندامونو باندې اثر پرېږدي. د خیبر قبایلی سیمې یو اوسیدونکي او خبریال مدثر شاه وایي حکومت داوی ډېری کوي خو تر اوسه د دغه رنز د مخنیوي لپاره څه کوټلې ګامونه نه دي پورته کړی. نوموړی زیاتوي
دا په شینوار علاقه کې نن سبا ډېر زیات دی، د هغو علاقه کنجسټډ ده، تنګه ده او آبادي زیاته ده. یو بل علاقه ده کرمنو بازار په علاقه کې، هغه ځای کې هم شته، هلته صحت سهولیات نشته، هسپتالونه او دا نشته. حکومت ډېرې دعوې کوي او لږ یو څو تنظیمونو له پیسې هم ورکړي دي او یو سل جانې چیرې ده تاسو له ورکړي، خو په ظاهره باندې حقیقت داسې دی چې نه لشمینې دوایي شته دی نه هغه ځای کې چې په پیسو یې اخلي. نو لنډي کوتل بازار کې لنډي کوتل هسپتال چېرته نه ملاویږي، پېښور له بپسې ځي او پېښور نه بیراوري، هغه غریبان خلک دي، هغه سره دمره پیسې لري، دمره وسایل لري نه.
بلخوا د خیبر ایجنسۍ د روغتیا د څانګې مشر ډاکټر شفیق اپریدی وایي دا رنز د تیرې سمودې نه دغلته خور شوی و خو اوس یې تر ډېره بریده قابو کړی دی او ځایي خلکو ته په دغه اړه د دوایانو او معلوماتو ورکولو لپاره هڅې کوي.
د دانې علاج چې دی که نه، هغه ملټي پوسټین کیپسول ورته وایي، هغه موږ ته کمې مریضانو ته په هسپتالونو کې ایشو دي ورکوي او هر یو مریض ته د هغې سره موږ یو مشرځانیم ورکوو. موږ د دې سره اویرنسیشن هم کوو چې یاره تاسو په دې اوړي موسم کې د ماشو نه ځان بچ کوئ، مچردانۍ استعمالوئ او تاسو کپڑے غټې اچوئ چې تاسو په دې لاسونو خو باندې ماشې نه خوري. موږ ته ترمومیټ مشین هم راکړي دي، په هغه مشین باندې د دانې چې کوم د جراثیم دي دا سوځي. داسې اندازه کوو چې کېدی شي دا زاړه او نوي کیسونه دا تقریبا تر 4-5 هزار نه تر 10 هزار پورې وي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د فاټا د روغتیا څانګې د لشمینیا پر ضد په باجوړ او خیبر قبایلي سیمو کې کمپاین هم پیل کړی دی. ډېری قبایلي سیمې د جګړې او بېقرارۍ له کبله ځپل شوي دي او دغلته د روغتیا او تعلیم ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی.
هلته په ګومل پوهنتون کې د قبایلي زده کوونکو تنظیم د ځوانانو د صلاحیتونو قابلیت سیالۍ او د انعامونو غونډه کړې ده. منتظمین وایي چې دوی خلکو ته د قبایلي زده کوونکو په اړه دا ښودل غوښتل چې دوی په صلاحیتونو کې د چا نه کم نه دي. دې غونډې ته یو پخوانی پوځي افسر هم ورغلی و او ویل دي چې غونډې ته د وربلنه ښایي د قبایلي ځوانانو پر ضد پروپیګنډې ناسمې دي. سلاب مسعود نور حال راکوي.
پرون د شپږم په ورځ په ګومل یونیورسټي ډېر اسماعیل خان کښې په زده کړه لګیا د قبایلي طالب علمانو په بندوبست بلنه د دغه یونیورسټۍ په آډیټوریم هال کښې د فرسټ گرینډ ټرایبل ټیلنټ سټوډنټس ایوارډ تقریب ولمانځل شو. د دغې تقریب نه ځوانون وړکي جنکۍ طالب علمون ته سب پیغام ورکول مقصد و. په ګومل یونیورسټي کښې د ټرایبل سټوډنټس ارګنایزیشن صدر شاه فیصل غازی خبرې واروي.
اولی ورو د میجر ټرایبل سټوډنټ ایوارډ شو پروګرام شو کیم د ګومل یونیورسټي سټوډنټ دی او داسې خور نه سټوډنټونو غلي دي چې دا ډېر د غریب علاقې سره تعلق لري. خپل مشهور نه دا بل کوي چې کچر د سټوډنټ دا سکالرشپ نه مهیا شي او دا سټوډنټ نور چانه سرشه پدون کې نه دي. دغه تقریبا چې کیم مقصد وو میجر نورو جنگینه نه غوړي، میج امن غوړي، امن غوړي، امن غوړي.
په دغه والي سره یو بل قبایلی طالب علم یايي
منم نعمت الله وزیر دانن چې مش کیما ټرایبل ټیلنټ ایوار شو وای. دغه مې مقصد داسې و چې پښتون یو بشوره کوم، د پښتون امن غوړي، پښتون ایجوکیشن غوړي، کله هم پښتون کوم ته د څوک د شتګرد نه یی، مش یی تعلیم وږي، مش امن غوړي، مش د امن وږي، مش مزید یی جنگی نه سخت ستړي شوی.
د دغې تقریب ستر ملما ریټایرډ یا مخشینای کرنل متین خان مسعود خبر او ته هو ژوند سه
دا ډېر ټرایبل وړکی په ویلا کاکش ایجوکیشن اکټیویټی کوي
وي پدانا شاخه بالا نشته موجودا لار چې دو تصور خلق وی چې دا فاټا ولا خلق دا انټي پاکستانی دي دا ماول شه زده د غشتلو چې لیفټننټ کن ریټایر هوش دغه دا مطلب دی چې دا ته تومره پروپاګاندا دو دا غلطا دو زړه خوشول یو چې میرا یوت کیندا دا زموور دی خبره پیږي چې کیم دې دې مطالبات دي یا کیم تکالیف دي هغه خود درویغ نه دي اخر دنیا ولې دې دي کنا دا د امن پیغام دی او پداشي پټولا شاخه بالا دا چې جن کې نو ستې ډېر پادب سرا هاي میرا یو اویرنس دی میرا پوش بلی چې میرا فیمل ایجوکیشن نو کې جاہل پوتریش نقصان دی
د تقریبا ورستون ښه وتلی وړ کې جن کې طالب علمون ته ایوال ډونا ور ووه شل شول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه اوري د رواني غړې د مایته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د ګلیا ازنا د دې سات د خبرونو لنډي زورو
پاکستانی چارواکو د واشنگتن لوري د سفارتکارانو ګرځېدو محدودولو په خبرونو کې په هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځېدو محدودیت لګولې ده. د اسوسییټډ پریس اجن خبر تر مخه په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانه ته یو لیک استول شوی چې د سفارتکارانو ګرځېدو محدودیت به له نن عملي کیږي. په بنو کې د پولیسو له ګاډي سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شو او 15 نور کسان ژوبل دي. پولیس چارواکو مشال لوري ته ویلي په نن د بنو د چونګي چوک سره نږدې شوی ده. عبدالله وزیرستاني چې خپل ځان د تیری طالبان پاکستان یو قومندان بولي د حمله ذمہواری منلې ده. د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میا ثاقب نثار په کوټه کې د هزاره قبیلې د هدفي وژنو اسخود نوټس مقدمه اوریدنې پر مهال عدالت ویلي دي چې عدالت دا خبره محسوسوي چې د هزارګان نسل کشي روانه ده ځکه دوی اسخود نوټس اخستی دي. پښتون ژغورن غورزنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رنجز واکونه د دوی غړي نیسي او زوروي. د غورزنګ یو مشر محسن داول بیګا مشاله لري ویل د جلسې تنظیم کوونکي نیول شوي خلاف اف آی آر هم در شوی. خو د کراچۍ د پولیسو یو بیان عادل رشید مشاله لري سره په خبرو کې لږ خبري لا علمي خودلی ده. د پاکستان وفاقي حکومت هیله خودلی چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو بهیر به ژر عملي کړي او دا چې په دې اړه له ټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. پر مازیګر د فیض آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د قبایلي سیمو د اداري حیثیت د بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دویمه غونډه وشوه. دا امریکا ځواکونو مرکزی قومندان وای وسلابال طالبان په بریدونو کې زیاتوالي باوجود په فوجي توګه بریا نشي موندلې. جنرال جوزف ویټل دا خبره نن د تاجکستان قازمینې دوشنبه کې کړې. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د ووټ ورکونکو د رجستریشن په مرکزونو حمله پر جمهوریت بریده دي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د نن لیکنې د بهر له پیل یې له انتخاباتو سره تړلي دربېشت حمله او امنیتي پیښې ثبت کړې دي. عراقي ځواکونو د امریکا ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت وسلابالي ډلې 15 مهم مشران نیولې دي. او د هند شل اوریزه کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې نن د راجستان رایلز او چنائی سپر کینګز ترمنځ لوبه کیږي.
ګولیاز درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په موکلې چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلې اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ همکار په امیر ساحل د ځنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیشن په خپلې ادارې کې لیکي چې په ټولنه کې د دینی مدرسو په اړه خلک بیلابېلې رائے لري. همدارس په نړیواله توګه باندې د مدرسو په اړه دا فکر هم کیږي چې په دې کې د سخت دریځي فکر ته وده ورکول کیږي. نو همدا وجه ده چې د پنجاب حکومت فیصله کړې چې د جماعت الدعوه د صحت او تعلیم لړ کې ټول معاملات په خپل لاسونو کې واخلي. ورځپاڼه لیکي چې پنجاب حکومت اوقاف محکمې ته امر کړی دی چې د جماعت الدعوه د چلیدونکو مدرسو د خرچ او خوراک په اړه ټول معلومات جمع کړي. د اوقاف محکمې وار لمخه د حدیبیه مدرسې د لګښتونو په اړه حکومت ته معلومات ورکړي. خو ادارې پوښتنه کوي چې یوازې د جماعت داوا مدرسې ولې په کار نه ده چې د پنجاب د ټولو مدرسو په اړه معلومات جمع کړل شي او که څنګه. ورسپانه لیکي چې پنجاب حکومت ته پکار دي چې هغه ګام دې نه پورته کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کړی وو او یوازې یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره یې د 228 میلیونه روپۍ په بجټ کې بیلې کړې وي. د پښتونخوا حکومت دا ګام مدرسې د قانون په دایره کې راوستل نه بلکې د مولانا سمیع الحق لوګون سره خپل اتحاد مضبوطول په معنا وو. ورسپانه په اخره کې لیکي چې یوازې ځینو مدرسو ته د پیسو ورکولو سره د ترهګرۍ یا سخت دریځۍ فکر مخه نشي نیول کېدی. وفاقي او صوبایي حکومتونو ته پکار دي چې په دې لړ کې یو کوټلې پالیسي جوړ کړي او د مدرسو د نصاب کتابونو ته دي بیا کتنه وکړي او په دې کې د ضروری بدلونونو لپاره اقدامات وکړي. ایکسپرس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د تیر کال په 6 جولای تجویز کړی و چې د ناقانونه ډلې جماعت الاحرار امیر عمر خالد خراسانی دی د ترهګرو په لیست کې شامل کړي، خو د پاکستان د وړاندیز د امریکا په وینا باندې رد شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې جماعت الاحرار په 2014 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې تر هغې وروسته یې تر 1.5 سل څخه زیات بریدونه کړي دي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې د وسلوالو هغه ډلې چې په پاکستان کې بریدونه کوي امریکا ورباندې د بندیزونو لګولو ته تیار نه ده. نو دا خبره واضح شوه چې امریکا د ملګرتیا په جامه کې د پاکستان له سلامتۍ سره لوبې کوي. نو پاکستان ته پکار دي چې دا قسمه حالاتو مقابله کولو لپاره هر وخت ځان تیار وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا د پولیسو مرکزونه په نخښه کول داسې سرګندوي لکه چې افغان امنیتي ځواکونه د یو منظم دښمن سره مخامخ وي. بلخوا فارن پالیسی مجلې له ایران سره له اټمی موافقه نه د امریکا د وټلو په موضوع لیکنه خبره کړې ده چې پکې د دې اقدام په اثراتو او نتیجو بحث شوه. ګلیاز د دې دواړو لیکنو مهم ټکی درته وروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په کابل کې مشکوک طالبانو او اسلامي دولت وسله والې ډلې د چهارشنبه په ورځ پر لپسې په جلا بریدونو کې لږ تر لږه 6 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي وو. وسله والو په کابل کې یو کمرشل ودانۍ تر 6 ګنټو پورې نیولې وه. ورځپاڼه لیکي وسله وال ډېر په منظم ډول بریدونه ترسره کړي دي او دا بریدونه د کابل ښار په مهمو ځایونو کې ترسره شوي دي. له دې بریدونو ښکاري چې وسله والې ډلې څومره توان لري چې خپلو اهدافو ته ورسیږي او د بریدونو له لارې د امریکا ملاتړ کوي که ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر مستحکم کړي. وال سټریټ جرنل وسپانه زیاتوي چې د افغانستان او امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه د تشدد تازه لړۍ ختمولو لپاره په ټول هیواد کې عملیات شروع کړي دي، خو له تازه بریدونو ښکاري چې دوی سخت مقاومت سره مخ دي. سخت کال په کابل کې تر ټولو زیات بریدونه شوي دي او دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو کوششونه هم روان دي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو پر مهال ژمنه کړې وه چې له ایران سره شوي له اټمي موافقې وزی او هغه پوره کړه. د مجلې په خبره ولسمشر د امریکا هغه ژمنه هم ماته کړې ده چې د اټمی موافقه عملی کولو لپاره به کار کوي او په راتلونکو ورځو کې د اټمی مسلې لپاره سفارتي حلو ځلو کې د امریکا اعتبار هم د لاسه ورکړي دي. مجلې کې د دې نتیجه به کمزوري پابندیان وي. ایران به له اټمی ژمنو څخه سرغړه منه کوي او ورسره به له وړاندې د امنیتي مشکلاتو سره مخ د منځني ختیځ حالات لا پسې خراب کړي. فارن پالیسی مجلې کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري کسان دا ګومان کوي چې د سختو بندیزونو د لارې به فشار ته دوام ورکړي، خو دا به د امریکا لپاره ګرانوي. له 2006 نه واخلي تر 2013 کال پورې بندیزونو له وجې ایران خبرو اترو ته آماده شوی وو، خو اوسني حالات مختلف دي. په هغه وخت کې نړیوال ټولنې ډېر په موثره توګه په ایران بندیزونه لګولي وو او خبرو اترو ته یې مجبوره کړي وو.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاو کم یو لسو بجو
پام کوا
په دولسنی موبجو
د نړۍ رنگونه
پپاو کم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
پپاو کم سلورو بجو
د سولې پرلور
په سلور نیمه بجو
ټولنه او سخدریزی
پپاو کم پینزو بجو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشروای په طالبانو با پوځي فشار زیاتوي او دا ډله هیڅ کله نشي کولای چې د جګړې په ډګر کې بریالي شي. جنرال جوزف ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وویل طالبانو ته پیغام داده چې د ولسمشر غنی د سولې د وړاندیز نه ګټه پورته کړي. نوموړي ویل د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو د اهدافو ترلاسه کېدل به یو څه نور وخت هم ونیسي. رضوان مراد مو په نور تفصیل خبروي.
د متحده ایالاتو د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل وای
پر طالبانو د پوزی فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملی کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
موږ د افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابره زیاتولو کار کوو. موږ په فعاله توګه د نشه یي موادو د قاچاق او تولید لارې چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوو.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2022 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپترونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای سکهال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د روانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وی. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړي چې د خبرو میز ته کښېني. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وای د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی عالمان نن د جاکارتا په جنوب کې په بوګور خار کې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان او د سیمې د سولې او ثبات په اړه خبرې اترې کیږي. غونډې ته ورغلي افغان عالمان وای پرون یې له خپلو پاکستانی دینی عالمانو سره ګټوري خبرې شوې دي. په دې حق له نور حال د احمد تکل ریپورت کې ورو
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور خار ته رسیدلی هیلمندای چې د انډونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا لاسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوي دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له انډونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل. اساسي هدف
په دې منګه په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی باندې افراطیت پر ضد باندې، اکثرت ویناوی باندې اسلام دی حقیقی دین دی، اعتدال او وسطیت په اساس باندې، او همدارنګ به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ته ضرورت لري یوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري.
ښاغلی حلیمی وایي د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او انډونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل. غزیات کړه چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ. د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې د روانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي.
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داسې کانفرنس نه ده چې هغه به هر څه ختم کړي او هر څه به ګل ګلزار شي، اما دا یو ښه پیل ده. د پاکستان له علماو سره جناسې فضا ډېره دوستانه ده. امیدوار یو چې دغه یو ښه پیل دي او په آینده کې وکولای شو چې د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقې مشکلات حل.
په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یوه غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر پروسه کال کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل انډونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. لزګونه افغانز د کونکو د اسلام آباد له نړیوال اسلامي پوهنتون څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې لړ کې پرون په یاد پوهنتون کې وغونډه جوړه شوې وه چې ورته په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم ورغلی و. نوموړي مشال ریډیو ته ویل د دومره زیاتو زده کونکو فارغېدل ورته هیله ورکوي. زده کونکو وویل غواړي په افغانستان کې کار وکړي چې هیواد یې په خپلو خپو ودرېږي. په امیر ساحل د نور تفصیل سره.
د اسلام آباد د نړیوال اسلامي پوهنتون په دې غونډه کې اویا افغان زده کوونکو ته د فراغت سندونه ورکړل شول. په دې غونډه کې د افغان زده کوونکو خپلو خپلوانو، د نړیوال اسلامي پوهنتون استادانو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هم ګډون کړی و. غونډې ته په خپله وینا کې زاخلوال ویل د افغان ولس لپاره د ویاړ خبره ده چې د ګاونډي هیواد په یو پوهنتون کې دومره زیات افغان زده کوونکي درس وایي او بیا فارغیږي. تر غونډې وروسته نوموړي مشال راډیو ویل په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي خو د زده کوونکو فراغت ورته هیله ورکوي.
تیر پنځلسو کالو کې یا شپاړسو کالو کې موږ کافي ستونزې لرو. امنیتي ګواښونه لرو، لا تر اوسه زیات شوي دي، کم شوي نه دي. مګر په څنګ د دې کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. په هر ډګر کې نن سبا الحمدلله ځوانان زموږ ځي، دا وړې خبرې نه دي. همدغه موږ ته امید راکوي چې د افغانانو سره تنده د پرمختګ شته. د یو پوهنتون نه یوازې اویا اتیا کسان فارغېدل وړه خبره نه ده.
یو فارغ شوي زده کوونکي د نړیوال اسلامي پوهنتون د انتظامی مننه وکړه او مشال راډیو ته ویل چې دا د ژوند ډیره مهمه ورځ ده او تر دې وروسته به ځي افغانستان ته ولته به د ولس خدمت کوي.
زما نوم وحیدالله حبیب دی او زه د سافټویر انجینیرینګ ډپارټمنټ محصل یم او نن زموږ سره کلمې دوره مکمل شوه. انشاءالله آینده کې به موږ د افغانستان خدمتګارو خلکو څخه حساب شو او انشاءالله افغانستان به خپل حکومتونه ودرو تر څو چې نور سره سیالي کې برابر راول.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې دا محل د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو کې شاوخوا 10,000 افغانان زده کړې کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو. سوات ته د خیبر پښتونخوا د کرنې اداره وای په سوات کې هر کال خوښه 2,00,000 ټنه شلتالان کیږي، خو د باغوانانو د کمو معلوماتو د مناسب سهولتونو د نشټوالي له وجې خوښه 30% پیداوار ضایع کیږي. په دې لړ کې پرون په سوات کې وغونډه شوې ده چې ورته ورغلو کروندګرو او باغوانانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورته د شلتالانو د بهر هیوادونو ته استولو لپاره سهولتونه برابر کړل شي. نیاز احمد خان په نور حال راکوي.
د سواد په تحصیلي بریکوټ نوي کلی کې د محکمه زراعت تر سوري لاندې جوړ کړی شوی د شلتالانو پسر پاړه سیمینار ته ویناوال ویل چې سواد د خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې سوبې ته په لکونو ټنه میوه هر کال ورکوي او دغه کې 50% برخه صرف د شلتالو میوه ده. ولې د نامناسب انتظاماتو او پوهې نشوالي له وجې د شلتالو میوه زمیندارو ته پوره پیدا نه ورکوي. سیمینار ته یو مقامي زمیندار امانی روم وویل
کی پوسی جائے دوخ نہ ملے دو کو وجہ باندھ خراب شی مجرم سردر تک دس دین تک پدی واسطہ سر پچھانی
یو بل مقامی زمیندار طاهر خان چې د شلتالانو میوه د پاکستان بلبل برخو ته لیږي وایي چې په سواد کې د شلتالانو پیداوار په زیاتېدو دی، نو ورسره په مارکیټ کې بیه کمیږي، له وجې زمینداران په خساره کې وي.
ورځ چې دی د شلتالانو پروډکشن سیوا کېږي زموږ په دې علاقه کې، بلکې په ټول سواد د ورځې په 300 200 400 دا ټرکونه وځي، نو دا چې کله په مارکیټ کې سپلای سیوا شي نو دلته ریټونه ډاون شي. نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې نه زموږ سره سٹور شته چې هغه موږ سره وخت پورې کېږي او بیا یې مارکیټ ته ولیږو، او نه زموږ سره ایکسپورټ سره پروګرام شته چې یاره زموږ د شلتالو ایکسپورټ شي او دا ډېری پیسې موږ لو.
په سواد کې د محکمه زراعت ډایرکټر فضل مولا وایي چې دوی د زمیندارانو وخت په وخت مرستې کوي، په دا اړه ورته روزنه هم ورکوي، او کوم شلتالان چې ضایع کېږي دا کې د زمیندارو ناپوهي او مناسب انتظامات نشواله دی.
زمیندار په خپله دومره زیات تجربه نه لري، ځکه دا ډېر حساس دی، زموږ ماحول چې موسم دا هم داسې کله زیات ګرم وي زیات یخي داغه اثر به هم نو د مرزونو په او د چنجو په وجه دې ته نقصان رسی. بیا زمیدار چې هغه مارکیټ ته ګوري چې مارکیټ ښه شوکا کوي چې مارکیټ ښه نه وي، نو هغه شوکا نه کوي، هغه وخت ته پورې دی په دې نه پوهېږي چې دا موږ ته اوور رایپنینګ وایي زیات پوخ شي، نو هغه ډېر نازک شي، بیا نو هغه بیا لکه مارکیټ ته نه رسي او خرابېږي. زمونږ پیکنګ ډېر زیات په غلطه طریقه باندې دی، دا کریټونه دي دومره ډک کړي چې دا یو ډمبرې رخ کړی، او دا کریټونه چې په ټرک کې تقریبا 10 ټن په یو ټرک کې راځي، نو دا 10 ټن چې دی په دې کې ورواچي نو هغه دومره لوډ چې هغه کم لاندې کریټونه نه هغه پرس کېږي او ځای کېږي.
فضل مولا زیاتوي چې دوی د سواد ټولو میوو او بیا په خصوصي توګه شلتالانو فصل څخه زیاتو نه زیاته پیدا پورته کول لپاره د زمیندارو د خپل توان مطابق مرستې کوي، ولې بیا هم سواد کې داسې پلانټونه او یخ سټورونه په کار دي چې پکې د شلتالانو میوه زیات وخت لپاره پرته وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د چهارشنبه په ورځ په پاکستان او افغانستان کې دوه واره زلزله رااله. په دې سیمه کې اکثر زلزلې راځي چې کله ناکله ځاني او مالی تاوانونه هم اړوي. د دواړو هیوادونو په زیاتره برخو کې د زلزلو د راتګ وجوهات څه دي او د زلزلې په وخت څه ډول احتیاط کول پکار دي؟ دا پوښتنې زموږ همکار شاهین بنیري د پېښور پوهنتون د چاپیریال پوهنې د څانګې له مشر ډاکټر شفیق الرحمن څخه کړې دي.
پاکستان او د افغانستان د بارډر چې کوم دی کنه یا کوم سیاسي نوم یې ډیورن لاین دا یوازې د پاکستان او د افغانستان سرحد نه دی، بلکې دا د بر صغیر او د ایشیا سرحد دی. بر صغیر مخکې د ایشیا ایسانو او دا راغلی دی او دی پورې جنګېدلې دی. دا بارډر چې دی دا ټیکټونیک چې دا پلیټونه چې دي دا یو بل سره خوځېږي راخوځېږي. نو کله دا پلیټونه موو کوي نو دی وخت کې دا ارتھکویک ویوز د هغې نه را پیدا کېږي. کله په دې کې یو ځای وشلېږي، کله په کې بل ځای وشلېږي، کله په کې درې ځای وشلېږي. یعنې دا ضروري نه ده چې که دا بڼو کې راغه دا د ګنې دغه نور هندوکش نه دي. دا د هندوکش هغه سلسله چې دا د کرکرم نه د غل نه شروع کېږي دا سره روانه ده. دا ټول د دې پلیټ مارجن نشه ده
چې موږ په دومره داسې سیمه کې اوسېږو چېلته دا ټیکټونیک پلیټس دومره بېقراره دي، یعنی د زلزلې امکانات ډېر دي. نو دې لپاره چې بیا کوم تعمیرونه جوړول غواړي یا کوم حفاظتي تدابیر اخیستل غواړي، آیا د حکومت په کچه یا د ولس په کچه په هغې باندې څه کار روان دی که نه؟
ګوره، زلزلې کې خو یو مسله ټول غټ ده چې هغه مخکې نه څوک نه شي ویلی چې دا به کوم وخت کې راځي، دا به څومره وي په مګنیچیوډ کې او کوم ځای کې به وي. دا نشه ویلی چې دا زلزله اوس دا نیکس زلزله به فلانی دي کنه، چې دا کرنل پورې سائنسدان به معلومه کړي. د پاپولیشن ډینسټي یا ټکرونی سودا وګوره چې کم ځای کې ګڼ خلک یو هلته به نقصان همیشه د پاره زیات کیږي په نسبت د ډېره چې کوي کم خلک یو زه ودا چې کدا د خلکو د سر سره څومره نږدې راشي چې اته لس اویا کیلومتره پورې دا زلزله راشي د ډېر نقصان به شي وايي په نسبت د هغې نه چې د هغې نه غټه زلزله د هغې نه جوړه پیدا شي. دا بس جنرال پرنسپل دا چې وګورئ چې کفرس کې دا وړې وړې زلزلې وخت په وخت نه راتلې او دا چې کومه انرژي مخه څه ستور شوی دا د فارمیشن کړي کدا ولږي نو دا بیا یو ډېر غټ زلزلې ته یعنی څومره وقفه چې په زلزلو کې راځي تر اوسه مطلب دا چې دې له بعد دا غټه شي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ل فاټا سره تعلق لرونکو وکیلان وایي په قبایلی سیمو کې د اف سی آر ال د ختمولو نه پاس پکار ده چې د اصلاحاتو په لور د لومړی ګام په توګه دغه کار وشي. د دوی په وینا تر څو چې په قبایلی سیمو کې له مودو څخه رایج دغه قانون ختم شوی نه وي، ولسته به د فاټا اصلاحاتو ګټې ونه رسیږي. په دې اړه تفصیل د احمد شاه زمینا ورو
په دا وروستیو کې د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی و چې د پاکستان سپریم کورټ او د پېښور های کورټ د واک دایره فاټا ته وغځول سو. له دې وروسته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی یو بل اعلان هم وکړ چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې به په فاټا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په دې غبرګون کې له قبایلي سیمو سره د تړاو لرونکو وکیلانو د اتحادیه یو مشر مهم افریدی وایي چې تر څو چې د ټولې فاټا اختیارات له فاټا سیکرټریټ او په ایجنسیانو کې له پولیټیکل ایجنټ سره وي، اصلاحات هیڅکله ګټه نه سره سوالي. نوموړي زیاتوي بلدیاتي انتخابات ها وخت بریالي کېدای شي چې کاندیدان آزاد وټاکل شي.
بیا هم د پولیټیکل اډمنستریشن په خوښه باندې دا سیس چلیږي، دا آزاد نشي کېدی، ځکه چې هلته کې کوم دی قانون په کومه طریقه جوړ دی او کوم کسان یې اخکړي دي، هغه د پولیټیکل اډمنستریشن په خوښه باندې چلیږي، دا هغې نه بغیر نشي چلیږي، آزاد به نه وي.
په فاټا کې د هغه وخت د انګریز واکمنانو لخوا په 1901 کال کې نافذ شوی قانون اف سی آر لا هم په فاټا کې موجود دی چې په بیلابیلو وختونو کې بدلونونه پکې وسول، خو بیا هم ټول انتظامی او عدالتي اختیارات د ایجنسی له مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ سره وي. پر دې نظام ګڼ قبایل زیاتنی وکی کوي. د تاج محل افریدی په نوم یو وکیل په دې اړه وایي
شکار کو گوری کنا دا پروسیجر دے پاکی پینلٹی نشتا اوسم دو پینلٹی دے پارا پاکستان پینل کوڈ استعمال ہے او پی سی آر پی سی نے استعمال ہے ایف سی آر استعمال ہے کما پوری چاہتا ہے سی آر پی سی نے بھی ایکسٹینڈ شوی کنا لو دا جوڈیشیر سسٹم آتا نشتا کمیابی دے
د پاکستان د پارلمان لخوا د منظور سوی بل دویم شق کې لیکل سوی چې فاټا ته د های کورټ او سپریم کورټ د واک غسول اختیار به له وفاقي حکومت سره وي. مهم افریدی زیاتوي له پولیټیکل ایجنټ وروسته دلته یو وار بیا قبایلی ولس د وفاقي حکومت پر رحم وکرم پریښودل سو، نو دا بدلون قبایل ته هیڅ ګټه ونه کړه.
حکومت غواړي، اډمنستریشن غواړي یا فیډرل ګورنمنت غواړي، نو په هغه ځکه په کنډیشنلی به هغه د ایجنسۍ ته هغه اجازت ورکوي، د اډمنستریشن په تر باندې اجازت ورکوي، نو دا هغه فیر نشو. دا خبره فرض کا په خیبر ایجنسۍ کې به اجازت ورکړي چې تاسو های کورټ او سپریم کورټ ته تاسو تللی شئ، او بیا به کنډیشنل دی ورسې دای خي وي چې نه وزیرستان والا نشي تللی، کورم ایجنسۍ والا نشي تللی. د پرزیدنشل اډر چې کوم شوی دی په دې کې زیاتې اخکاری د فاټا خلکو سره.
د فاټا د دوغ وکیلانو په وینا تر هغه وخت چې اف سی آر نوی ختم شوی هیڅ ډول اصلاحات په قبایلی سیمو کې انس بریالي کېدای. د دې په وینا که حکومت د فاټا له ول سره شیګړه کول غواړي نو اف سی آر دې ختم کړي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه بالکل په اخرو شیبو کې یو خو وار بیا د ګلیاز نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
پاکستانی چارواکو د واشنگتن له لوري د سفارتکارانو ګرځېدو محدودولو په غبرګون کې په هیواد کې د امریکایي سفارتکارانو په ګرځېدو محدودیت لګولی دی. د ای پی خبری اجنس تر مخه په اسلام آباد کې امریکایي سفارتخانې ته یو خط استول شوی دی چې د سفارتکارانو ګرځېدو محدودیت به له نن عملي کیږي. په بونه کې د پولیسو له ګاډي سره نږدې په چاودنه کې یو پولیس والا وژل شوی او 15 نور کسان ژوبل دي. پولیس چارواکي مشال اړوند ویلي په خانند د بونو په چونګي چوک سره نږدې شوی دی. عبدالله وزیرستانی چې خپل ځان د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان بولي د حملې ذمہواري منلې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار نن په کوټه کې د هزاره قبیلې د هدفي وژنو از خود نوټس مقدمه اوریدنې پر مهال ویلي دي چې عدالت دا خبره محسوسوي چې د هزاره غانو نسل کشي روانه ده، ځکه دوی از خود نوټس اخیستی دي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور لګوي چې په کراچۍ کې رینجرز واکونه د دوی غړي نیسي او زوروي. د غورځنګ یو مشر مسعود داوړ بیګا مشال اړتیا ویل د جلسې تنظیم کوونکي نیول شوي خلاف اف آی آر هم درج شوی دی. خو د کراچۍ د پولیسو یو وایر عادل رشید مشال اړتیا سره په خبرو کې دغې خبرې لا د پاکستان وفاقي حکومت هله خوللی چې د قبایلی اصلاحاتو بهیر به ژر پیل کړي او دا چې په دې اړه یې له ټولو سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت د بدلون په اړه د سیاسي مشرانو دویمه غونډه وشوه. د امریکا ځواکونو مرکزي قمندان وایي چې وسلوال طالبان په بریدونو کې زیاتوالي باوجود په فوجي توګه بریا نشي موندلې. جنرال جوزف ویټل دا خبره نن د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه کې کړې. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د ووټ ورکوونکو د رجسټریشن پر مرکزونو حمله پر جمهوریت برید دی. دا خبره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما پرون په یو بیان کې کړې ده. عراقي ځواکونو د امریکا ملاتړ لرونکو شامي ځواکونو سره په ګډه د اسلامي دولت وسله والې ډلې 15 مهم مشران نیولي دي او د هند شل اوریزه کرکټ سیالو یعنی آی پی ایل کې نن د راجستان رایلز او چینای سپر کینګز ترمنځ لوبه کیږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سره تور رسیدي. امید ده چې دا خبرونه ستاسو په خوښه وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه ګلیاز اسحاق خان امیری او د مشال ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.